خوش آمدین لودین سر.
ډیره مننه خغلی عباس. د ازادي رادیو درنه اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې او ری چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې لخکې لخوا وغوښتي چې تاوتریخوالی کم کړي. افغانستان کې پر جمعتونو د بریدونو ډیروالی اندېښنې پیدا کړي. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې په ایران کې د اعتراض کوونکو د وژلو څېړنه وکړي. د یو ساعت پښتو خبرونه تموز اسد الله لودین هرکلای کوم. تخنیکی چارې میر احمد صفای مختوری. مخکې دې چې راپورونه تراشو خبر ناورو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د جګړې له ټولو خواو د شخړو د کمیدو غوښتنه وکړه. په ایران کې له افغان کډوالو سره د شوي زور زیاتی په اړه یو ایرانی پلاوی کابل ته سفر کوي او امریکا د ایران پر کورنیو چارو وزیر او یو شمیر نورو امنیتي او پوځي کسانو بندیزونه ولګول. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. زلمی خلیلزاد دا خبره تیره شپه په خپله ټویټر پاڼه کې وکړه او ویلیکل چې د طالبانو سره په کتنه کې هغوی ته وویل چې ټولې خواوې باید شخړې کمې کړي. ښاغلي خلیلزاد په کندوز، غزنی او خوست کې د طالبانو وروستیو بریدونو ته اندېښنه څرګنده کړه او پرون یې له ولسمشر اشرف غنی سره په کابل کې د لیدو پر مهال پر دې خبرې وکړې چې څرنګه یې افغان ځواکونه له دفاعي حالت څخه تهاجمي ته راوستل. د فبروري په 9 په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې له تړون وروسته افغان ځواکونو دفاعي حالت خپل کړ، خو وروسته تر دې چې تېره اونۍ سه شنبه په کابل کې پر روغتون برید وشو او په ننګرهار کې د جنازې پر مراسمو، نو ولسمشر غنی امنیتي او دفاعي ځواکونو ته امر وکړ چې له دفاعي حالته بیرته تهاجمي حالت ته ولاړ شي. تمه ده چې د ایران د بهرنی چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعاو د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت ویان ګران هیواد ازادي راډیو ته وویل
د ایران د بهرنی چارو وزارت یو لوړپوړی ډیپلوماتیک پلاوی کابل ته سفر کوي او د پیښې په اړه به له افغان لوري سره په ګډو څېړنو کې ګډون وکړي. د دې پلاوی مشري به ښاغلی بهاروند د ایران د بهرنیو چارو وزارت د حقوقي او نړیوالو چارو معین ولري.
ښاغلي هیواد داونه ویل چې دا پلاوی به کله کابل ته رسیږي. د سور په 14 نږدې 50 افغانان چې په غیر قانوني ډول ایران ته روان وو له ادعاو سره سم د ایران د سرحدي ځواکونو له لوري مجبور شول چې هریرود سیند ته ځانونه واچوي. له دې ډلې د 12 مړي پیدا شول، 12 وژغورل شول او نورې تري تم شول. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله مهیب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال چارمیرات امانوف سره خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا د دې غونډې په اړه په خبره شوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د ټاپي پروژې، د ترکمنستان د وارداتي برېښنا او د ریل کرښې د امنیت د خوندي کولو پر لارو چارو هم خبرې وشوې او موافقه وشوه چې د دغو پروژو د امنیت ساتنې په برخه کې به هم دواړه هیوادونه په خپلو کې همکاري زیاتوي. د ټاپي پروژه چې د ترکمنستان ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او بیا هند ته انتقالوي تمه وه چې د 2019 کال تر اخره بشپړه شي، خو د ناامنیو له امله یې کارونه د افغانستان دننه ځنډیدلي دي. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتي دي چې غوره داده چې اختر لمونځ په پرانیستې فضا کې ادا کړي. د دغه وزارت مرستیال امین الدین مظفری
مساجدی که فضای باز ندارن خوب است که با استفاده از قرنطین
از لانی که مرغز موږ اسلامي فقه د اختر د لمانځه په اړه دا فیصله کړې ده چې په پرانیست فضا کې د ادا شي جمعهونه خلاص فضا نه لري، نو د قرنطین لپاره غوره ده چې له هغو سړکونو او واټونو چې د جمعهونو شاوخوا دي د لمانځه لپاره استفاده وشي. خاغلی مظفری زیاته کړه چې خلک د اختر د لمانځه پر مهال د روغتیايي چارو لارښوونو سره سم فاصله مراعت کړي، اختر مبارکي دی پلاس نه کوي او غیږ دی هم یو بل ته نه ورکوي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د دې بندیزونو په اړه وویل: د امریکا متحده ایالاتونه نن پر 12 کسانو او ایرانی بنسټونو د بشري حقوقو په حساب بندیزونه لګوي. په دغو کسانو کې یو د ایران د کورنۍ چارو وزیر عبدالرضا رحمانی فضلی دی. امریکا پر دغو کسانو له بشري حقوقو څخه د سرغړونو په خاطر بندیزونه لګولي دي چې په دې سرغړونو کې د سولیزو لاریونکوونکو وژل هم شامل دي. او روسي خبر هم دا چې ایرانی خبريال نجات بهرامي روانه اونې خپل یو کلن حبس پیل کړ. د بی پولي خبريالانو ټولنې ویلي دي چې د چارواکو له لوري په ایران کې د بیان د ازادۍ د مخنیوي په لور دا یو بل ګام دی چې واخیستل شو. د بی پولي خبريالانو د ټولنې په وینا بهرامي د دوشنبه په ورځ په تهران کې وین زندان ته انتقال شو. خبرونه مول آزادی رادیو واوریدل. دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هم شته، پته ده azadiradio.com. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو په افغانستان کې د جګړې د کمیدو غوښتنه وکړه.
We need all sides including the Taliban to do their part to get into talks. We need violence reduced to meet the critical objective.
دا په داسې حال کې ده چې افغانستان کې د روژې لمیاشتې لپاره پر جمعتونو بریدونه ډیر شوي. د دغو بریدونو تر شا د چا لاس دی؟ نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو غوښتي چې ایران کې د تیر کال نومبر کې د مظاهره چیانو وژل وڅیړي. د سویل ختیځ ولایت پکتیکا ولسی استازی او اوسیدونکي د لوی لارې د خوندیتوب نه خوندیتوب نه شکایت کوي.
کلونه کیږي چې پکتیکا ته غزیدلی لوی لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي.
نور مسائل هم شته. دویم نیمایي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې پروګرامونه ته ځانګړې شوې. هیله ده تر پای را سره پاتې شي. راځو د خبرونې لمړۍ موضوع ته. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم ټینګار وکړ او له افغان چارواکو او طالبانو یو غوښتل چې د سولې خبرې پیل کړي. مایک پامپیو په داسې وخت کې دا خبرې کړې دي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره د سولې پر بهیر خبرې کړي. د موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د حکومت مشران او طالبان وهڅول چې بریدونه او تاوتریخوالی کم کړي او د بین الافغاني خبرو لور ته لاړ شي. مایک پامپیو پرون په واشنگټن کې خبري غونډې ته د خبرو پر مهال د ولسمشر اشرف غني او عبدالله د سیاسي جوړجاړي هرکلی وکړ او هیله یې ښکاره کړه چې له دې سره به د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمینه ښه مساعده شي.
We urge the two leaders to channel momentum generated by this positive outcome to speed up the government's entry into
مشله دواړو مشانو غواړو چې رامنسته شوی مثبت پرمختګ متحرک کړي. په بین الافغاني خبرو کې د حکومت د شمولیت هڅې ګړندې کړي. مشټولو خواو ته د طالبانو په ګډون اړتیا لرو چې په خبرو کې د داخلي دولت لپاره خپل لوري هڅې وکړي. مشت شخړو کمیرو ته اړتیا لرو. مشت چې دی هڅې کوو چې دا سخت هدف چې د افغانستان د نن سوله او پخلاینه ده ترلاسه کړو. د طالبانو مشر ملا هیبت الله د اختر په مناسبت په پیغام کې چې پرون خپور شو وویل چې طالبان د سولې د شب موافقې عمل کېدو ته ژمن دي او باید متحد ایالاتونه هم خپل ژمنه پوره کړي چې په وینا یې دغه حیاتي فرصت ضایع نشي. د افغان سولې د هڅو په ترڅ کې پرون د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحد ایالاتونو ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په ارګ کې له ولسمشر اشرف غني او د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله سره وکتل. د جمهوریت ریاست خبر پانه کې راغلی دي چې په دې کتنه کې د سولې پروسې د راتلونکو ګامونو په اړه بحث وشو خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. خلیلزاد له دوحې کابل ته تللی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر یو استازي چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې دوی له ښاغلي خلیلزاد سره د شوي تړون د تطبیقېدو په اړه خبرې کړې دي. درک سرچینه وی چې افغان حکومت له ښاغلي خلیلزاد سره د خبرو پر مهال له طالبانو سره تر مخامخ مذاکراتو مخکې پر اوربند یا د تاوتریخوالي په کموالي ټینګار وکړ. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت له طالبانو غوښتي دي چې د اختر په ورځو کې درې ورځنی اوربند وکړي. ورته غوښتنه د افغانستان حکومت د روژې میاشتې په پیل کې له طالبانو څخه کړې وه او په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د دې غوښتنې په ځواب کې هغه وخت ویلي وو چې دا معقوله غوښتنه نه ده. د اوربند مسله به د بین الافغاني خبرو پر مهال څیړل کیږي او بحث به پرې کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر په افغانستان کې پر اورکم او د تاوتریخوالي پر کمیدو ټینګار کړی دی. د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنې داسې مهال کیږي چې دا مهال په افغانستان کې جګړې روانې دي او د جګړو ډګرونه هم تاوده دي. روستای او تازه خبر دادی چې نن سهار 5:45 د کابل په چلستون باغ سیمه کې د پولیسو پر یو رنجر چسپکی ماین یا مغناطیسی ماین چاودلی چې د کابل امنیه قمندانۍ په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د پیښه کې یو تن ټپي دی. بلخوا په دې وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې پر جماعتونو بریدونو اندېښنې راپورته کړي. که څه هم د کورنۍ چارو وزارت دا بریدونه د وسلوالو طالبانو کار بولي خو دا ډله پکې خپل لاس لرل ردوي. بلخوا پوځي کارپوهان وایي پر جماعتونو او مذهبي ځایونو بریدونه د استخباراتي جګړې یوه برخه ده. امید زهیرمل په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د روژې میاشتې له پیل راهیسې د افغانستان په 5 ولایتونو کې پر جماعتونو او لمونځ کوونکو بریدونه شوي. پکتیا، کابل، ننګرهار، خوست او پروان هغه ولایتونه دي چې پر لمانځه ولاړ لمونځ کوونکي ملا امامان او یا هم د جماعت تر مخه ولاړ کسان پکې په نښه شوي دي. د دې بریدونو په دوام په پروان او خوست کې لمونځ کوونکي او د روژه ماتي پر مهال ملکیان د وسلوالو تر برید لاندې راغلل. پروان د مرکز چاریکار اډوان خلازایی کلی کې پر یوې دیني مدرسې او جماعت په برید کې لس تنه ووژل شول او 14 تنه نور ټپیان شول. همدا ډول د خوست ولایت د صبریو ولسوالۍ اړوند د یعقوبیو د ګرجک سیمه کې وسلوالو کسانو په لمونځ کوونکو برید وکړ چې پکې درې کسان ووژل شول او یو 12 کلن ماشوم ټپي شو. د تیر په څیر د دې بریدونو مسؤلیت هم چا نه دی منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویاند یې د وسلوالو طالبانو کار بولي. د دې وزارت ویاند طارق آریان د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو دا شان تاوتریخوالي ته زمینه برابر کړې ده.
نمونه هایی از حملات است که طالبان
دی وای د افغانستان خلک او ټول پوهیږي چې د بریدون لومړنی مسؤلان طالبان دی او کچيري بیا دوی غواړي خپل اوګي ترسپک کړي او نور ډلې مسؤلیت ومني، نو د دې بریدون او تاوتریخوالي لپاره طالبانو زمينه برابره کړې ده.
بر خوشونه در افغانستان
خود طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره په خبرو کې دا ادعا رد کړه او حکومت چې د دې بریدون په کولو توران کړ. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې لمونځ کوونکي او یا هم جماعتونه تر برید لاندې راځي، خو په دې وروستیو کې دا ډول پیښې ډېرې شوې دي. هاخوا یو شمېر نظامي شنونکي په دې اند چې دا ډول بریدونه د ګاونډیو استخباراتي کډیو لخوا پلان او د وسلوالو لخوا عملي کیږي. شنونکي کابل خان تدبیر ازادي راډیو ته وویل د دې بریدونو په کولو سره کورنۍ جګړې ته لمن وهل کیږي.
چې د دې شاته مطلق پاکستان او ایران دي، دوی غواړي چې افغانان یو د بل سره جنګ وکړي، غواړي چې افغانان یو د بل په سر باندې حملې وکړي. که دوی که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ دپاره وي، که چېرته جنګ د افغانستان د ازادۍ جنګ وي، نو په جماعت یا په لمونځ کوونکي باندې حمله د څه دپاره؟
پر ملکیانو بریدونو داسې مهال زور مندلی چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په خپل تازه راپور کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبلې اندېښنه ښودلې. د افغانستان حکومت د ملکي مرګ ژوبلې او وروستیو بریدونو وروسته یرغلیز عملیات پیل کړي، خو تر خوا یې له طالبانو د اوربند غوښتنه هم کړې. مګر د طالبانو مشر ملا هبت الله په خپل اخترس پیغام کې یو ځل بیا له خپلو وسلوالو غوښتي چې لاک لک دریز غوره کړي. امید زهیرمل، ازادي راډیو، کابل.
آزادی رادیو د بشری حقونو د ساتنې پلوی کوي.
آزادی رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 او په لویو ښارونو کې د FM په 0.5 سپو خپرونې لري. هغه نوی زیږیدلي ماشومان خپل کورنۍ ته سپارل شوي چې تیره اونۍ د کابل برچی سیمه کې میندې پر زیږنتون برید کې ووژل شوې. د دغو ماشومانو کورنۍ وایي د بېمیندو وړو ماشومانو پالنه ورته ستونزمنه چاره ده. ډیوې نادر په دې اړه دغه راپور برابر کړی.
هغه اتلس نوی زیږیدلي ماشومان خپلو کورنیو ته سپارل شوي چې اته ورځې وړاندې یې د کابل د برچي په سلبستریز روغتون د ځانمرګي په یرغلیز برید کې میندې ووژل شوې. د دې روغتون مشر عتیق الله قاطع وایي د سور د میاشتې په درویشتمه د ځانمرګو په برید کې د اتلسو نویو زیږیدلو ماشومانو میندې وژل شوي. د ده په خبره دا ماشومان د ځانګړي کمیټې تر سر لاندې خپلو کورنیو ته سپارل شوي دي. سخت ستونزې پیدا کړي. د دې کورنیو ډېر شمېر یې غریبي او بې وزلې دي. د غبرګونو ماشومانو پلار چې له دې برید څخه جوړ وتی وایي چې له غریبۍ نشي کولی ماشومانو ته وچې شیدې واخلي. د یو بل نوی زیږیدلي ماشوم پلار اکرام علي چې ښځه یې دې برید کې وژل شوي وایي چې له خپل ماشوم سره سختې شپې ورځې تېروي. د کورنیو چارو وزارت د شمیرلو مخې د برچی په سلبستریز روغتون باندې د دریو ځانمرګو په برید کې 15 وژل شوي او 19 نور ټپیان شوي دي. د بې پولي ډاکټرانو موسسې د روغتون د دې برخې د مدیریت دنده درلوده. د دوی په وینا موخه د روغتون زیږنتون و. تر اوسه کومې ډلې د برید مسؤلیت نه دی منلی، خو د افغانستان حکومت یې پراپر طالبانو اچوي. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکي وایي د دوی موندنې ښیي چې دا برید داعش ډلې کړی دی.
په کابل کې پر یو زیږنتون برید ډیر نړیوال غبرګونونه هم درلودل او دغه برید وحشیانه وبلل شو. د افغانستان د دغه برید په اړه باندې نړیوالو ورځپاڼو هم تازه تبصرې کړې. دغه ورځپاڼو په تازه تاوتریخوالو هم لیکنې کړې. عصمت ساروان د پاڼې اړولې.
ګڼو لویدیځو رسنیو ته په پروان او خوست کې پر جماعتونو حملې د پام وړ ښکاره شوې دي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د خوست په صبري ولسوالۍ او د پروان ولایت مرکز چاریکار ته نږدې په خلایي سي سیمه کې د ورته حملو د مرشوبلو د یادونې ترڅنګ لیکلي چې دا بریدونه په داسې وخت کې شوي چې د روژې میاشت او افغانان په روژه او عبادت بوختي. د بریتانیا ټلیګراف رسپانې د ملګرو ملتو پر اساس د روان میلادي کال په لومړیو درو میاشتو کې د جګړې په ترڅ کې د څه باندې 1500 ملکیانو د وژل کېدو او د څه باندې 1600 نورو د ټپ کېدو یادونه کړې ده. په همدې موضوع د کاناډا ګلوب ان میل رسپانې هم لیکنه خپره کړې او لیکلي دي چې دا بریدونه لږ وروسته له دې وشول چې ملګرو ملتو یو وار بیا د تشدد د پای ته رسېدو غوښتنه وکړه او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له طالبانو سره وکتل چې دا ډله د افغانستان د سولې له نوې مصالحتي شورا سره خبرې وکړي. خلیلزاد وروسته کابل ته لاړ. دا لومړی ځل نه دی چې پر ملکي هدفونو برید کیشي. تر دې وړاندې د روانې مې په 12مه په کابل کې څلورو انتحاري بریدګرو پر یوې زیږنتون خونړۍ حمله وکړه او د 9 زیږو ماشومانو په شمول لږ تر لږه 24 تنه ووژل. د همدې پیښې په اړه ټایم مجلې په وروستۍ ګڼه کې د یوې روغې پاتې شوې ښځې کیسه خبره کړې چې څرنګه یې ځان وژغوره. په دې لیکنه کې ډېر تمرکز په دې شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو په زیږولو د میندو مړینې څومره کمې شوي دي. د ټایم مجلې له مخې په 2002 میلادي کال کې افغانستان د ماشومانو او پر ماشوم د میندو د مړینو د شمیر له نظره په نړۍ کې ساری نه درلود. د هغې سروې له مخې چې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحدو ایالتونو د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي ادارې او یونیسف له لورې په ګډه شوې، په دې هېواد کې له 100,000 ښځو 1400 په اولاد مړې کېدي. خو په بله سروې کې چې په 2010 میلادي کال کې وشوه، په هرو 100,000 ښځو کې 1438 د ماشوم په زیږولو مري. مجله وایي د دې لپاره چې ګڼې لرې پرتې او کلیوالي سیمې اوس د طالبانو په کنټرول کې دي او د هغو سیمو په اړه کره معلومات نه ترلاسه کیږي، نو ممکن په اولاد د میندو مړینې بیا زیاتې شوې وي. تایم زیاتوي په افغانستان کې د ماشوم د زیږولو په مهال د میندو د مړینو د کمیدو اصلي دلیل دا دی چې نړیوالې ټولنې او د افغانستان حکومت د زرګونو دایو او قابلو په روزلو او د روغتونونو په جوړولو د پام وړ پانګونه کړې ده. د کابل د برچی سلبستره روغتون هم یو له دغو پانګونو څخه و چې خونړی برید پرې وشو.
د بخنې نړیوال سازمان له ملګرو ملتونو وغوښتل چې په ایران کې د نومبر په میاشت کې د امنیتي ځواکونو له لوري د اعتراض کوونکو د وژلو په اړه تحقیقات وکړي. وروسته تر دې چې تیر کال په نومبر کې د ایران حکومت د تیلو بیې زیاتې کړې، مظاهرې پیل شوې او بیا د ایران ډیرو ښارونو ته وغځېدې. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر څانګې راپور احمد شیبر اوروي.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي تر 300 ډیرې داسې کورنۍ په ایران کې شته چې غړي یې د نومبر میاشتې د مظاهرو پر مهال وژل شوي دي. د عدالت غوښتلو په خاطر تر سخت حکومتي فشار او ویرې لاندې دي. وروسته تر دې چې په ایران کې د تیلو بیې زیاتې شوې، د نومبر په 15 مظاهرې پیل شوې چې 5 ورځې یې دوام وکړ. د بخښنې نړیوال سازمان د دې مظاهرو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو له لوري د 340 تنو نارینه، ښځو او ماشومانو وژل ثبت کړي دي او وایي چې باور لري چې حقیقي شمېره ډېره لوړه ده. دا سازمان چې مرکز په لندن کې د 4 شنبې په ورځ وویل، له نویو تحقیقاتو یو ځل بیا څرګنده شوې ده چې د دې 340 تنو غوڅ اکثریت په غیر قانوني ډول د امنیتي ځواکونو له لوري وژل شوي دي. د شویو څېړنو له مخې نږدې په ټولو مظاهرو کې اعتراض کوونکو وسلې نه لرلې. دوی چاته ګواښ نه و پیش کړی، خو د دوی پر ضد له داسې ځواک استفاده وشوه چې ویې وژني. په راپور کې دوو هغو استثنایي مواردو ته هم اشاره شوې ده چې د خوزستان په ماشهر کې د مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ داسې تبادله شوې چې په دې کې د سپاهي پاسداران 1 تن او 1 پولیس هم ووژل شول. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د برخې مسؤل فیلیپ لوټر وویل، سره له دې چې د دې مظاهرو له ځپلو 6 میاشتې تیریږي، د ایران حکومت لا هم د تلفاتو رسمي شمېرې نه دي خبرې کړي. ښاغلی لوټر زیاته کړه چې د ځپل شویو او ویرجنو کورنۍ د حکومت له لوري له ویرولو او ځورولو سره سره د حقیقت د موندلو او د عدالت لپاره خپلې مبارزې ته ادامه ورکوي. لوټر بیا وویل، د دې لپاره چې د ایران د حکومت له لوري د ځواب ورکولو امکانات نه لیدل کیږي، د بخښنې نړیوال سازمان د ملګرو ملتونو غواړي چې د دې وژنو په اړه تحقیقات وکړي. د ایران امنیتي او استخباراتي ادارو د دې مظاهرو پر مهال د انټرنیټ شبکه یو مخ قطع کړې وه. تهران د نورو سرچینو له لوري د دې مظاهرو په ترڅ کې د وژل شویو شمېرې له مبالغې ډکې ګڼي او وایي چې دا د لویدیځ د مربوطو سرچینو له لوري خپرې شوې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان په ګډون د نړۍ په بحران ځپلو او ډیرو بېوزلو هیوادونو کې میلیونونه انسانان د کورونا د وبا له کبله د سختې بېوزلۍ له خطر سره مخامخ دي. د دغه ادارې په وینا د نړۍ د بېوزلو خلکو تر 80% زیات د افریقا په 90 هیوادونو کې اوسیږي. د نړیوال بانک مشر د می په 19 وویل چې تقریبا له 3 څخه یوه برخه پروژې چې د بیړنۍ مرستې لپاره دي د افغانستان په څیر هیوادونو کې به وي چې د فقر او وسلوالو بحرانونو له کبله سخت ځپل شوي دي. فرشتي جلالزی په دې اړه د راپور برابر کړی.
د نړیوال بانک رئیس ډیوډ مالپاس ویلی چې په نړۍ کې نږدې 8 میلیونه انسانان به د کورونا د وبا له کبله په سخت قحطۍ او فقر کې ژوند ته اړ شي. د نړیوالې ادارې د سې شنبې په ورځ په سلو هغو هیوادونو کې چې د ودې په حال کې دي له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره د مرستې یو ځانګړی پروګرام پیل کړ چې 168 میلیارد ډالر ورته ځانګړي شوي دي. دا پیسې به په راتلونکو 15 میاشتو کې د کورونا ویروس پر ضد پر مبارزه او د ډیرو متاثرو شوو هیوادونو پر اقتصادي بیا رغونه ولګول شي. د نړیوال بانک مشر د دې پروګرام د ایران په وخت کې خبري اعلان ته وویل چې د کورونا د وبا له کبله د نړۍ ستر اقتصادي مارکیټونه تقریبا تړل شوي او په غریبو هیوادونو کې نږدې 8 میلیونه وګړي له دې کبله د سخت فقر کندې ته لوېدلی شي. ډیوډ مالپاس ویلي چې دوی له دې کبله د نړۍ په سلو هیوادونو کې د کورونا ویروس پر ضد د عاجلې مبارزې لپاره بیړنۍ او جدي اقدام کوي او داسې یو میکانیزم یې جوړ کړی چې نور مرستندویان هم بیا له هغه څخه په استفاده د مرستې پروګرامونه په دې نیستې ځپلو سیمو کې وچلوي. نړیوال بانک ویلي چې د افغانستان، چاد، هایټي او نجر په څیر هیوادونو کې چې وسلوالو بحرانونو او طبیعي آفتونو تر دې مخکې هم زیات ځپلي، د کرونا د وبا پر ضد د مبارزې لپاره زیاته مرسته لازمه ده. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون په وینا د کرونا ویروس له کبله تر 3 لک او 10 زره زیات انسانان په ټوله نړۍ کې مړه شوي او تر 4.8 میلیونه زیات انسانان په کووید-19 ناروغۍ اخته شوي دي. د نړیوال بانک رئیس ویلي چې حکومتونه باید د خپلو مالی تعهداتو په برخه کې شفافیت زیات کړي او د دوامداري پراختیا لپاره په چټکۍ حرکت وکړي تر څو په راتلونکي کې هم د ګټورې پانګونې او د پور ورکولو زمینه برابره شي. نړیوال بانک د دې میاشتې په پیل کې هم د خصوصي سکتور د ملاتړ او له کورونا ویروس سره د مبارزې لپاره له افغانستان سره د 400 میلیون ډالرو مرستې اعلان کړی و. د مالیه وزارت ازادي راډیو ته ویلي و چې 168 میلیون ډالر به د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره او 240 میلیون ډالر به په نړیوال بانک کې د افغانستان د بیا رغونې د صندوق له لارې ورکول کیږي. سره له دې چې نړیوالو په وروستیو تقریبا 2 لسیزو کې له افغانستان سره میلیاردونه ډالر مرسته کړې، اکثر افغانان په شدید فقر کې ژوند کوي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله تیر کال د افغانستان د وګړو 55% په فقر کې وو. دا په دې معنا ده چې یو وګړی په ورځ کې 3 ډالر په کمو پیسو ژوند کوي. نړیوالو څارونکو په مکرر ډول د افغانستان پر حکومتونو نیوکې کړي چې له اداري فساد سره یې سمه مبارزه نه ده کړې. خو نړیوال بانک په یوه راپور کې چې د 2000 میلادي کال د جنوري په 28 خپور شوی و ویلي و چې په افغانستان کې اقتصاد په 2019 میلادي کال کې 2.9% وده کړې وه. دا هغه وخت و چې د کورونا وبا لا په نړۍ کې تر دې حده نه خپره شوې. د نړیوال بانک په وینا په افغانستان کې د کرهنې ودې او د وچکالۍ کمیدو له دې اقتصادي پرمختګ سره مرسته کړې وه. خو نړیوال بانک هغه مهال هم ویلي و چې سیاسي بې ثباتي او خراب امنیت د افغانستان د زیاتې اقتصادي ودې مخنیوی کوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي.
حکمت الله حماس د هلمند له نادلي ولسوالۍ نه لیکلي چې د افغانستان د مصالحې له عالي شورا د عالي شورا له مشر ډاکټر عبدالله نه غوښتنه لرو چې د سولې لپاره په صداقت کار وکړي. انصار الله حکیمی له الینګار نه لیکلي وایي ټول افغانانو نه غواړو چې د اختر لمونځ په آزاده فضا کې ترسره کړي. تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي وایي د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي. بشیر حبیبزی د لوګر له ازر نه لیکلي وایي له ازادي راډیو نه مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. حکمت الله حماس له نادری ولسوالۍ نه لیکلي وایي پر ماشومانو او مسجدونو بریدونه د طالبانو کار نه دی، دا د پاکستان د غلامانو کار دی. رحمت الله شاهکار د زابل نه لیکلي دي وایي زما هیله له طالبانو نه دا ده چې دوی اوربند وکړي او حکومت نه غواړم چې د طالبانو زندانیان آزاد کړي. مرزا د هلمند له جغتونه لیکلي چې طالبان بریدونه نه کوي او نور اس ام اس نه دی راغلی. په لغمان کې د ډوډۍ ویش غیر منصفانه ده، اکثره د شاروالۍ او ولایت کارکوونکي درې درې برخې اخلي. دغه پیغام نومانی له لغمان را لګلی و. تازه خان سمسور بل پیغام کې لیکلي وایي له ننګرهار د سولې د راتلو لپاره افغان حکومت باید ټول طالب بندیان خوشي کړي.
سلام انصار الله حکیمی د لغمان بل اسم سره لګلې او د لیکلي چې طالبان غواړو چې د سولې په خاطر اوربند اعلان کړي او روسای اسم هم د بل رور سلام سادات لدایکوندینه لیکلي دي چې او باید د کرونا وایروس لپاره جدي پاملرنه وشي او باید د چارواکو او روغتیایي مسؤلینو خبرو باندې ملنډې ونه وهل شي. د لیکلي چې د کرونا وایروس له وبا سره په افغانستان کې د خوراکي توکو بیې هم لوړې شوي او د غوښتنه کړې چې باید حکومت او نور مسؤلین دغه ته پام وکړي. په کابل کې د سهار 8:13 شوې. اوس هم په مکرۍ د خبرونو لنډیسته. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي ټول لوري باید په افغانستان کې شخړې کمې کړي. تمه ده چې د ایران د بهرنۍ چارو د وزارت یو پلاوی کابل ته راشي او د افغانستان او ایران ترمنځ د لسګونو افغانانو د وژلو د ادعا د پیښې په اړه له افغان لوري سره خبرې وکړي. د افغانستان او ترکمنستان د ملي امنیت سلاکارانو د سرحدي او امنیتي همکاریو د زیاتوالي په برخه کې موافقه وکړه. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب پرون د ویډیو کانفرنس له لارې له خپل ترکمنستاني سیال سره خبرې وکړې. د افغانستان د حج او اوقافو وزارت له خلکو غوښتې دي غوره داده چې د اختر لمونځ په پرانستې فضا کې ادا کړي. د امریکا حکومت د ایران د کورنۍ چارو پر وزیر یو شمیر پولیس افسرانو او پوځي قمندانانو بندیزونه ولګول. د متحده ایالاتو د بهرنۍ چارو وزیر مایک پامپیو پرون دغه خبر ورکړ او ایرانی خبریال نجات بهرامی روان اونۍ خپل یو کلن حبس پیل کړ. مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار ورکړو یو راپور راخلو. د پکتیکا خلک او ولسی استازي وایي دغه ولایت کې نسبی امنیت شته خو شکایت کوي چې له ولایتونو سره پرتې لویې لارې خوندې نه دي. دغه ولایت ته اکثره لوړپوړي چارواکي د هوا له لارې تګ راتګ کوي. احسان الله آریان په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د افغانستان په سویل ختیځ کې پروت د پکتیکا ولایت چیرته چې د ښار او یو شمېر ولسوالیو امنیت نسبی ښه دی، خو د دې ولایت د اوسیدونکو په وینا مرکز کابل او ګاونډیو ولایتونو ته غځېدلې لویې لارې د امنیت له پلوه له ګواښونو ډکې دي. د پکتیکا ولایت یو وطن اوسیدونکي برات سروان ازادي راډیو ته وویل
کلونه کېږي چې پکتیکا ته غځېدلې لویې لارې په مطلق ډول باندې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او دولتي کسان او یا هم چې د دولت ملاتړ دي په هیڅ صورت باندې په دغو لوی لارو باندې تګ را تګ نسی کولای.
د پکتیکا ولایتي شورا هم د خلکو یاد اندښنې تاییدوي او وایي چې د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ښې هماهنګۍ د نشتوالي له امله دغه ولایت د تېرو دولسو کلونو راهیسې د امنیت له پلوه محاصره دی او زیاتره دولتي او نظامي چارواکي د هوا له لارې سفر کوي. د ولایتي شورا غړی افسر خان سلیمان خیل وایي
د چارواکو ترمنځ هم غیږی نسته. تقریبا د 2014 کلو راهیسې ماسره پاته دی هغه په هلیکوپتر کې هلته د سربازان دي که د سربازانو کورنۍ دي هغه موږ ته هلته په هلیکوپتر کې انتقالوو بیرته را انتقالوو. دولتي چارواکو هیڅ نه خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی او نه یې ادا کوي.
د پکتیکا ولی مجیب الرحمن سمکانی د امنیتي ځواکونو ترمنځ ښې هماهنګۍ ته په اشاره وایي چې د دې ستونزو د حل لپاره یې د زون په کچه څو ځلې ناستې کړې، خو د مرکز لخوا د همکارۍ د نشتوالي له امله دغه ستونزه په خپل ځای پاتې ده. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
ټوله د پکتیا ساحه چې په زرمت کې ناامنه ده هغه ټول تقریبا 1 کیلومتر ته سیخیږي. نه همغږي نه ده څه ناغړي به ورته وایم. موږ ولون ترمنځ یو ښه همغږي موجوده ده، اما ستونزه نه تنها چې خپله په دزون په ساته په امنیتي ارګانونو کې ده بلکې په مرکز کې هم یو څه ستونزه شته.
د پکتیکا ولایت اوسیدونکي او ولایتي چارواکي د پکتیا او پکتیکا ترمنځ د لوی لارې د ناامنۍ پړه د پکتیا ولایت په امنیتي چارواکو راچوي چې تر ډیره د زرمت ولسوالۍ په سیمو کې ناامنه ده. خو د پکتیا ولایت امنیه قومندان سلطان داوود سلطان ازادي راډیو ته وویل چې د زرمت ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د دې لویې لارې د امن کولو لپاره عملیات پیل کړي او ډېر ژر به په دې لویه لاره یو شمېر امنیتي پوستې رامنځته کړي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو وريدونکو سلام نمي ومني. د خبرونه چې زه همین هواد وړاندې کوم پکې د برابرۍ یا مساوات په اصل پکې خبرې کوو. د خبرونه ملما محمد د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سیړنې ورزونې د برخې همغږي کوونکی خاغلی نقيب الله بشري دی. بشري صاحب تاسو خراغلاس وایو ک په پیل کې راته وای چې د برابرۍ یا مساوات اصل یعنی څه؟
تاسو او تاسو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. هیله لرم چې صحت ولرئ. زموږ کې د دې نه چې برابرۍ اصل ته راشم، غواړم چې د بشري حقوقو په مفهوم باندې ولنډه او ځغلنده خبرې وکړم. د بشري حقوقو مفهوم یو تاریخي او ډیر اوږد ریښه په تمدنونو فرهنګونو کې لري. په افغانستان کې هم د نوي سیاسي نظام په راتګ سره د بشري حقوقو په مفهوم پاک باندې ډیر جدي او کوټلي ګامونه پورته شول، چې بیلګې موږ د اساسي قانون کې دوهم فصل ته کې د شمګې اشاره وکړو، چې هغه کې د بشري حقوقو ته روښانه اشاره شوې ده. ورته په تیر یو نیمه لسیزه کې په دې برخه کې د پام وړ ګامونه او کوټلي ګامونه اخیستل شوې دي، چې لومړی هغه کې د شمګې د بشري حقوقو زده کړې پاک باندې لومړی او بنسټیز ګامونه، یعنی د بشري حقوقو زده کړه منګه لومړنی او بنسټیز ګامونه ورته وایو. د تاسو پښتنې په جواب کې زه باید ومه چې برابرۍ په اصل کې په دې معنا ده چې ټول انسانان پرته د هر ډول توپیر، چې هغه کنجادي دی، که هغه ژبنی دی، که هغه رنگ دی، که هغه قومي وي، که هغه جنسي دی، که هر توپیر وي، پرته د غینه ټول انسانان برابر او مساوي حقوق لري په ټولنه کې. چې د پیدایښت د انسان نه انسان ته دغه حقوق ورشي ورکړل شوي دي، چې هم الله تعالی ورکړي دي ورته، او دا هغه طبیعي حقوق دي چې انسان د خپل پیدایښت نه دغه حقوق کسبي یا نیسي اخلي. ټول انسانان د دغه خپل حقوقو په وړاندې برابر او مساوي حقوق لري. چې دغه د بشري حقوقو اصل یا د برابرۍ اصل چې دی، دغه کېدی چې موږ په کومو مواردو کې باید په نظر کې ونیسو، او دا باید په نظر کې ونیسي خاصتا دولتونه. د قانون په وړاندې د برابرۍ حق دی چې دې ته دولت باید متوجه وسیږي، او ټول انسانان په دې اکله باندې برابر حق لري د قانون په وړاندې. یعنی هر بشر، هر انسان کوي شي چې هر مرجع ته پرته د کوم توپیر نه هغه ته مراجعه وکي، او اړوندې ادارې د غوی ته د انسان په سترګو وګوري، د غوی आवाज ووري، د غوی غږ ووري، د غوی مشکل ته رسیدګي وکي، پرته د دې نه چې دا په نظر کې ونیسي چې ته څوک یې، ته ښځه یې، ته نر یې.
په کومو ملي او نړیوالو اسنادو کې د برابرۍ یا د مساوات په اصل ټینګار شوی او په دې اړه خبرې شوې؟
په دې اکله باندې مې چې هم په د بشري حقوقو په نړیواله اعلامیه کې دې ته تزغر د اشاره شوې ده چې ټول انسانان آزاد دنیا ته راغلي دي، برابر حقوق لري. هم زموږ په قوانینو کې، په اساسي قانون کې زموږ دې مسلې ته راغند اشاره شوې ده چې نر دی که ښځه، دوی برابر او مساوي حقوق لري د قوللري د قانون په وړاندې. او هم چې نن په مدني او سیاسي میثاقونو یا کنوانسیونونو کې دې ته اشاره شوې ده چې نر او ښځه پرته له دې نه چې دوی سره تبعیض وشي، دوی سره توپیری برخورد وشي، دوی د یو د بل په وړاندې مساوي حقوق لري.
سره لچ په قوانینو کې دا خبره شوې ده چې انسانان ټول مساوي حقونه لري او سره برابر دي، خو په افغانستان کې هم همداسې دي. اوس
زمونږ اساسي قانون او نور نافذه او قوانینو کې دغه موضوع په راغلی دی چې نر او ښځه، خصوصا دویشتمه ماده زمونږ د اساسي قانون په صراحت سره د لیکلي چې نر او ښځه مساوي او برابر حق د افغانستان ټول اتباع برابر حقونه لري.
خو په عمل کې برابر حق لري.
دا چې په قانون کې دا مسله راغلی دی چې دوی برابر حقونه لري د قانون په وړاندې، اما نن سبا موږ په ټولنه کې وینو سره د دې چې ډیر کوخونه په دې حق لاندې شوی دی چې دا ذهنیت باید زمونږ ټول اتباع پیدا کړي چې ښځه د نارینه په مقابل کې، یعنی د برابر حقوق ورته ورکړي شي. اما دا چې زمونږ په وطن کې نامنی دی، دا چې زمونږ په وطن کې عنعنوي او سنتی رواجونه په پټولنه کې حاکم دي. دا مسائل په پټولنه کې حاکم دو نو په ډیر روزاینو کې زموږ په وطن کې دغه برابرې حق خصو ته په هغه شانته چې قانون ویل دي، هغه شانته چې د بشری حقوقو جهانی اعلامیه ویل دي، هغه شان چې د مدني او سیاسي کنوانسیون دوی ته اشاره کړې ده او د خصو او نارینه ته برابر حقوق په نظر کې نیول دي او انسان مکلف کړی دی په دې باندې مکلف ګرځول چې باید هغه ته خپل حقوق اساس شانته چې د غوی طبيعي او انساني حق دی ورته ورکی. ولی دلته توپیری او تبیزی چلند ورسره کیږي. خزو ته په ټولنه کې زمونږه هغه حقوق چې باید ورته ورک شي هغه ورته نه ورکوي کیږي په ډیرې ځایونو کې.
په یو ټولنه کې څنګه د برابرۍ اصل تضمین کیدلی شي؟
د برابرۍ اصل په ټولنه کې په اصل په قوانینو کې به دا مسله باید مطرح شي. د برابرۍ اصل په قوانینو کې پټینګار وشي او هغه اداره چې قانون تطبیقوي هغه ادارات قانون به اساس چې غوښتنه کوي قانون هغه سه به تطبیقي. مثلا یو څوک مراجعه کوي، هغه کسان چې معلولیت لرونکي کسان دي دوی یو ادارې ته مراجعه کوي د خپل ځان ته د کار موندلو په اکله باندې، ځکه هغه تغده د پرنسپل چې دا معلولیت لرونکي خلک معلولیت لري ولې ناتوان نه دي، توانایي لري چې دوی یو کار وکولی شي. د میشاته کینی د روغو انسانانو په شان دوی خپل کارونه مخته ورسي، اما دغه سره تبیزی چلن کیږي، برابر چلن، مساوي چلن سره نه کیږي د هغه معلولیت لرونکي شخص وګړي سره چې دی روغ انسان سره کیږي. حالان چې هغه دا توانایي لري په نني شرایطو کې چې دی روغ انسان په شان دوی دغه وکي دغه کارونه کوي. نه یاد سم چې هغه پروژه چې په ټولنه کې تطبیق کیږي قوانین باید داسې عیار شي چې ټولو وګړو ته چې په هر ولایت کې زمونږ اوسیږي دغه ته پروژې برابر او مساوي ورته ورکړل شي. په هغه کې باید توپیر ونه وي، فرق باید ونه لري، تبعیض ورسره ونه شي. یعنی دغه مسایل چې په قانون کې باید راشي او هغه هلته عملي شي په هغه ټولنه کې. کچېری غواړو چې په شمال کې زموږ مکتبونه جوړ شي، ضرورت دی ورته. همداسې دغه مکتبونه او تعلیم او تربیه ته چې یو بشري حق دی، دا باید په جنوب کې هم زموږ دغه مکتبونه فعال شي. دولت مکلف دی چې دا جوړ کړي، وزارت معرف مکلف دی چې دا جوړ کړي. همدې شکل سره کچېری وزارت یا انکشاف دیهات زموږ او تاسو غواړي چې په مشرقي کې یو پروژه تطبیق کړي، دغه پروژه د بیت غرب کې هم تطبیق کې په عین شانته دغه مسایل چې په قوانینو کې باید راغلي وي، قوانین باید تبیزی جوړ نه وي، برابر جوړي او قوانین ته باید برابر او مساوي لاسرسي ټول ادباد دی وطن ولري.
البته کله چې د مساوات یا برابرۍ خبره کیږي نو ډیر کله د خزو د نارینه او باسر منځ کې چې مثال خزو ته حق نه دی ورکړل شوی، خو په نورو کټګوریو کې هم موږ ډیر داسې وګړي لرو چې هغه خپل حق نه ورکول کیږي. مثلا ماشومان دي، مثلا تاسو یاد کړل معلولین دي، مثلا په نورو کورنیو کې د مختلفو کټګوریو خلک وي چې د برابرۍ اصل بیا الته نه ملکی ګلته نه وي. نو څنګه کېدلی شي چې په کورنیو کې مثال ماشوم سره، مشر سره، کشر سره، هر یو سره داسې یو چلن وشي چې په هغه کې نابرابري نه وي؟
قوانینو کې دا مسایل به ټول راشي. قوانین باید برابر اوسيږي. په کورنۍ کې هم باید دا چې په قانونو کې دغه مسایل راغلي چې هر څوک برابر حق لري، ماشوم حق لري، نارینه ماشوم چې مکتب ته لاړ شي، کورنۍ مکلف دي چې جلکۍ چې هغه هم د کورنۍ اولاد دی هغه هم په دې کورنۍ کې د حق لري چې دا باید مکتب ته لاسرسی پیدا کړي. اما چې بدبختانه زموږ په ډیرو بانډو په کلو کې په لری پرتو سیمو کې دغه اصل نه مراعات کیږي. خپل نارینه اولاد تشویقی درس ویلو ته، تعلیم ته لاسرسی ته، مکتب ته لاسرسی ته، پوهاوی ته، دوی ته تشویقی ډیر زیات طریقې به وی ډیر هڅوي ورته. اما د جلکی په مقابل کې بیا دغه مشکل چې په خپل حالت کې برابر پات کیږي. یعنی هغه غواړي چې ته جلکی ته مثلا څنګه کیږي، څنګه نه کیږي، ستاسترګي چیري کیږي، ستاده کیږي، ستاغه کیږي، هغه ته دغه زمينه نه برابرې وي چې د خپل نارینه ماشوم په شکل سره هغه هم تعلیم او تربیه ته لاسرسی پیدا کړي. دلته بیا په کار دی هغه د کورنۍ هغه غړي چې لا عقل تعلیم یافته دي، پوي دي د پدې باندې چې نر او ښځې برابر حق لري. نر او خزی که آغا ماشوم ده که مغا هر سوک ده آغی برابر حقوق لری در خپل کورنی دیتا وها سوی ورسره کارو که پوهاوی ورته ورکی ذهن روخانه که آغو او دیتا وها سوی چه نا در کار چه منگو تاسو کهو چه در ماشوم پاک لبانده کهو یا در فکر چه در ماشوم پاک لبانده رو او در ماشوم در راتون که در پاره لرو منگ باید در همز منگو تاسو اولاده چه در جلکی هم باید منگو ولی گو چه خپل تعلیم و تربیه مختبوزی تعلیم و تربیه تلاس رسای پیدا کی چه دغینه با ډاکټر جوړیږي دغینه با انجینر جوړیږي لکنارینه چه جوړیږي دغینه با یو حقوقدان جوړیږي دغینه با یو قاضی جوړیږي دغینه با یو بل څوک جوړیږي نو دا د دې بشری او انساني حق دی دا نه تنه چې زه ته ورته ورکو بلکې دا حق د ابتدا د پیدایښت نه دا حق دا لري او دا حق اعلی تعالی ورته ورکړی دی چې موږ او تاسو په دې مکلف شوی چې باید دا حق ورته ورکو او د نارینه او د ښځې مزه دا توپیر ونه کړو ته نارینه یو دا زنانه دی بس دا د تعلیم او تربیت د لاسرسي حق نه لري.
ډیره زیاته مننه.
من نستاسو نم
درنو اوریدونکو دا ود دی ونی خبرونه تر بلې ونی خو وخت ولري. علام مل
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دی دا واشو شیروا باندې برابر کړه ښا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشي بس
خالونه واړه شنه خالونه زنی خاله نو قریبه دی کوم
ارغا اس بی تکړه اس بی تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل درنو دوستانو سلامونه می ومنه د بادام باغ په تاریخ خبري است
په دیر لاسو اته دیر څخه تر دیر لاسو د څلوخ کال کو دا احداث شوی دی نه راغول شوی دی اول بوټی چې د انتقال شوی دی او نهال شوی او هغه د بادام بوټی و
بادام باغ د ارزښت پکله چوي
اوه واو یعنی ته خو لاندې وی چې ما سندري ویلې ټپی می ویلې یقینو کا چې زه ډېر پخوانو دور ته لاړم الته ادا خاصه فضا د بادام باغ
ست د سترګو دیوانو دیوانا يم لا تر اوسه ست د سترګو
نن فهم دی اکه خبرې کو په پیل کې د بادام باغ لرغونتوب ته تم کیږو اهمیت یې چیرو او له مسؤولو کسانو سره هم غږیږو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې ده. قدر من اوریدونکو په کابل کې بادام باغ چې یو څیړنیز او د کرنې په وزارت پورې اړوند فارم پکې دی د کابل په سرای شمالي کې موقعیت لري. د بادام باغ شمال ته سرکوتل، جنوب ته کارتی پروان، غرب ته د قرغې بند او شرق ته د میوه مارکیټ پروت دی. بادام باغ چې ظاهرا سپیر ښکاري خو د انګورو، منو، انارو، زردلو، ناکو او داسې نورو میوو ګڼې ونې پکې شنې دي. غلجات او سبزیجات هم هغه څه دي چې د بادام باغ په ځمکه غوړېدلي. د بادام باغ په فارم کې هغه کرنیز بوټي هم کرل کېږي چې په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره تجربه کیږي. په بادام باغ کې پسرلنی میلی کیږي، نندارتونونه دایریږي، سندرغاړي سندرې وایي، ګڼ شمېر خلک ورځي او سایلو ساتیري کوي. بادام باغ ته په تیرو جګړو کې ډېر زیان اوښتی، ونې بوټي وچ شول یا هم چار چاپېره خلکو د سوخت لپاره ووهل. دا چې یاد باغ ته ولې بادام باغ وایي او څه وخت رغېدلی دا مو د کرنې د وزارت د کرنیزو تحقیقاتو د ریاست د فارمونو له عمومي عامر روح الله روان څخه پوښتلي دي.
بادام باغ خو ځکه ورته وایي چې کله دا په دیارلس سوه اته دېر څخه تر دیارلس سوه دوه څلوېښت کال کو دا احداث شوی دی، یعنې راغول شوی دی. اول بوټي چې دې ته انتقال شوی دی او نهال شوی وو هغه د بادام بوټي و، نو ځکه په دې نامه باندې نومول شوی دی. په مجموع کې اتیا هکتاره ځمکه ده چې د اتیا هکتاره ځمکو څخه البته د سرکونو، د فاتیرو او د خوشاپ منطقې په شمول باندې اتیا هکتاره ځمکه ده.
کله چې د باغ نوم یادیږي نو د ټولو خلکو تمه دا وي چې لاندې ځمکه به په ګلانو، ونو او بیلابیلو بوټو ښکلې وي او پاس هوا به نری شمال او د مرغانو خوږې نغمې نازوي. خو کله چې بادام باغ ته ننوځو، لومړی مو په سپیرو لمر وهلو خاورو سترګې لګي. روح الله روان به راته ووایي چې دا ولې داسې دي.
خو دا داسې چل دی چې موږ دلته په درې بخشونو کې کار کوو. یو بخش د باغ دپاره دی چې هغه تاسو لیدلی چې جال نه اپلی سرک نه. یو بخش موږ چې دا د للمي ځمکو یا د وچو ځمکو کې کار کوو، نو چون چې للمي ځمکې وچو کې کار کوي، تبن باید دا وچ وي، ډېرې اوبه باید ونه لري. چون دا تحقیق دی او دا تحقیق کې چې کومه نتیجه موږ په لاس باندې راوړو هغه بیا خلکو ته ښیو. تاسو وګورئ دا دغه وچ ځمکه کې چې دا کوم بوټي چې ورکېږي نسبت هغه ځمکو کې چې اوبه لري تفاوت زیات موجود دی. دا للمي ساحه ده او دا للمي ساحې د تحقیق او د څېړنې مربوط کېږي. نو په دې خاطر باندې دا وچه ده.
بادام باغ کې چې وړاندې لاړ شو، ورو ورو هوا بدلېږي، سړه او صافه شي. د میوو شنې ونې او انګور لیدل کېږي. په هره ونه کې میوې دومره پاکې او تازه ښکاري چې تبوای مینځل شوي دي. بادام باغ ته د کرنې په برخه کې مسلکي کسان له بهر نه هم راځي او په فارم کې بېلابېلې میوې روزي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی زاید الله وایي چې د له بهاره د کرنې په برخه کې ځینې تجربې راوړي او په بادام باغ کې عملي کړي دي. زه ورغلم او مرکه مې ورسره وکړه. له زاید الله څخه وروسته د یو بزګر خبرې هم درته وړاندې کوم.
یو دوه کاله من کار کړي، تقریبا دوه و نوې د انګورو من کوریر دلته جوړه کړې وه. پنځه جریبه یا یو هکتار نمایشی قیتم ته موږ جوړه کړی و د مختلفو میوادارونو نه. همدارنګه هغې تپاره موږ ډریپ اریګیشن یا اوبو لګولو قطرهیي سیستم موږ کړی و.
که درت وایس دغه د بادام باغ سیمتي ده، که نه دا د کرنې لپاره څومره مناسبه ده؟
ډېر ښه ځای دی په دې ځای کې، ځکه لمر ته مخامخ دی. په کابل کې معمولا داسې ځای نه ډېر کم وي باغداري پکې وکرل شي.
پله دی چې دلته د بادام باغ په سیمه کې کار کوه، څومره دلته کار کول درته خوندور و نظر نور ځای دی؟ ځکه دلته یوه خاصه هوا ده.
دا چې واقعا یو بهترین ځای په دې خاطر باندې و چې دا یو مرکز دی چې تر څو موږ لکه دوه و نوې د انګورو چې موږ دلته راوړي، دلته هم کېښودي د هرات نه موږ ځای ته نوې راوړي، قرباغ نه راوړي، د شکردرې نه هم راوړي، د قرغې نه هم راوړي، دلته مو واچولې. دا بهترین یو ځای دی چې هر څوک کولی شي چې دلته په اطمیناني شکل باندې د دې ځای نه هغه د میوې بوټی ویسي چې هغه څه چې ورته موږ وایي وټ په هماغه شکل باندې نتیجه ورکوي.
تاسو یو مسلکي کس یاست د بادام باغ د ځمکې د خاورې پاکلی څه وایي؟
خاوره خو یې ډېره ښه خاوره ده او ښه دغه لري، ده ښه حاصلخیزي لري.
قدرمن دوستانو، کله چې بادام باغ ته راننوتلو، نو له لرې څخه مو یو تن لیده چې د انګورو په باغ کې مصروف و. وړاندې راغلو ترڅو خبرې ورسره وکړو. په پایل کې د نوم راته وایه.
نوم مې نصیر ده.
درته وایه چې دلته د انګورو په باغ کې څه کوي؟
اوه کالو کې دا وچه او خرابه دانې دي، دا تر لرې کوو د په خاطر باندې چې دغه نور اوه کالې دا نورې دانې مو سره خرابوي.
همدغه اوس دغه تاک ته چې موږ او تاسو ولاړو، دلته ډېر ښایسته ښایسته انګور دي. درته وایه دا د څه رقم ساتلي ښه تازه راغلي؟
خدمت هم کړی ده او په خپل وخت باندې مقصد اوبو خورا او کوم کارونه چې غواړي مقصد په خپل وخت باندې مغه کړی ده. اوس هم چې وینې موږ د غټې پاڼې تیرسته کوو د دې دپاره چې لمر وخوري خواږم سي او د بازار رنګ هم پیدا کړي د دې په خاطر باندې.
بله، دلته په کوم شمیر تاکونه دي؟
تقریبا دغه پټی کې سده اوس ماو ته روان یو، دلته تقریبا یولس رقمه انګور دلته لرو او دغسې خو تقریبا خدای مې د غاړې نه بندې شل پنځه رقمه انګور به دلته موږ لرو.
خپله دلته کوم کارونه کوي بادام باغ کې؟
دلته خو هر کار مقصد د قانی په حساب باندې د سراتیرز باغداري د انګورو د ونو د سراتیرز سبزیجاتو په هغه کې په هر شي کې پوره معلومات لرم، هیڅ مشکل نه لرم.
دلته دغه تاکونه او نورې ونې چې دي اوبه له کوم ځای ورته راځي؟
اوبه خو یو څه دلته څاوي لرو، له غڅاو نه استفاده کوو. بعضې وخت په هفته کې دوه ورځې له قرغې نه راولو.
کاکا، ما چې په نورو ځایو کې انګور لیدلي وه داسې چایلبه وه، مګر نن په بادام باغ کې داسې انګورو سره د لومړي ځل لپاره مخ شوم چې دا په ونه کې دي. دا څه علت ده؟
سیستمونه نوی راوتلی دی چې دته ټی سیستم وایي ټول پهونه کې خو مسه دغه سیمان کوي نه په دې باندې تړل سوی دی پامده باندې ولاړ دی کنه د انګورو ونه خو دغه سینه دریږي دغه زور نه لري چې پای ورته ونه دریږي دغه سینه دریږي
دې ځای ته بادام باغ وایي مګر دلته د انګورو توکونه ډیر دي دا څنګه
دلته خو هر شایسته مقصد بادام هم شته انګور هم شته کوم رقم میوه سی وغواړي دلته شته ان شاء الله کوم مشکل نشته یاري میوه
د انګورو د فارم په دبل خوا کې انار معلومیږي دوته به هم نږدې ورسو پاک لبه یو څو خبرې له باغوان سره ولرو درته وایي چې په بادام باغ کې انار څومره ښه کیږي
نتیجه ښه ورکوي خالد مره داسې هوا لږ سره جوړه نه ده ولدلته دا انار چې دي د ګرمې هوا لپاره دي خو دلته هم کیږي مقصد خو داسې چل داسې لږ لږ مرض هم کوي او داسې سم نه خوږیږي
په بادام باغ کې د کال په څلورو فصلونو کې د کرنیزو توکو نندارتونونه هم دایریږي سوداګر راځي او د ضرورت وړ کرنیز توکي هم دلته خوښوي بیا نو هماغه وي چې په لویه کچه د تجارت زمینه برابرېږي ګل رحمان چې هغه نندارتون ته راوړي وایي
اولین مشتریان مو همدلته پیدا کړل په بادام باغ کې په دغه اگزیبیشن دا هغه چې مونږ تولیدو دا پروډکشن چې مونږ دا د مسؤونه صحی او با کیفیته هغه دي
نو مې اجمل ده په خامې ساختماني شرکت درلودو او اوس فعلا د لبنیاتو کار کوم یو رادیوګانو کې ځاورم هغه د ازادۍ رادیو ژوند په شیبو کې خبرونه ډیر اورم او ډیر مې خوښیږي تیر یادونه را تازه کوي
د نندارتون د دایرې دلو په وخت بیا سندرغاړي هم بلل کیږي چې په بادام باغ کې راغلو کسانو ته سندری وایي د هیواد تکړه سندرغاړی بریالی ولی چې د کرنیزو توکو نندارتون ته غوښتل شوی وو د بادام باغ د ښکلې فضا په اړه وایي
اوه واه یعنی که هر فامیل غواړي هر کورنۍ غواړي چې لک دغه سه فضا وګوري چې رښتیا اکسیجن پکې رښتیا ده دا پیږي چې په بادام باغ کې دا ما په واقعیت کې لیدلې او ما هیڅ کړې ته لاندې وې چې ما سندرې ویلې ټپې مې ویلې هر یو غم بدر نندرې کړم خوشاله بدر پسر کړم وزب دوم رمی ندر کړم چې دنیا بشه حیرانا یقینو کا چې زه ډیر پخوانو دور ته لاړم کتابونه مې راواخیست چې زه به ټول ولم چې سبا ته وایم یقینو کا د سالک صاحب کاروان صاحب رحمان بابا د حمزه یو څو شورینم پیدا کړ چې کله به د مخ ته راغلم هغه شاعري چې زما هیره وه یا مې چول اوس د شپې هغه مې را په یاد شو علت یې دغه ښایسته فضا د بادام باغ ډیر خوشحاله هم داوز ما کورسۍ اغوسته ګرانو دوستانو واورئ په سره وړي کې رښتیا شمال هم دی او دسې آب و هوا ده چې کوتنۍ ضرورت شته
زما یادیږي هغه ناز او ادا کله کلیو کله هسي پخلا کله ژړا کله پپړک سندا
دا چې بادام باغ له رغېدلو بیا تر اوسه څومره بدلون کړی دی بیا یې هم له روح الله روان څخه پوښتو
دو څلوېخ کالو کې چې دا رغول شوی نو هغه وخت سره امکانات کم و ټیکنالوژي چې و کم و تاسو چې وزګورئ دلته ټیکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی کوم باغونه چې موږ دلته احداث کړی دی هغه په ډیر په سټانډر شکل باندې یا کوم معیار چې دنیا ورته ټاکلی دی په هغه معیار سره جوړ دی نو دلته ډیر تغیرات راغلي دي ورکې په حدود د 950 نو موږ انګول لرو چې 1990 تقریبا د امریکا نه رغول شوی دی لکه ټی سیستم چې ورته وای وای سیستم چې ورته وای آی سیستم چې وای دلته موږ راغولې دي او دلته لرو او دینه سالانه په حدود دي تقریبا 2200 نفر محصلین چې د مختلف ارګانونو موږ ته معرفي کیږي دلته ټریننګ کیږي او عملي زده کړې دلته کوي او خصوصا د 1500 په شاوخوا کې مخکخ دهقانان او هغه دهقانان چې خپل مراجعه کوي او دلته غواړي د ټکنالوژي چې دلته ده یا دغه کوم نوښت چې موږ راوړی دی دا ورته انتقال شي راځي مراجعه کوي موږ همکاري کوو سره
درنو دوستانو پدیله چې بادام باغ نور هم ښکلی شي او بیلابیل نندارتونونه پکې دایر شي ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوي تربیه خې چاري
خبر دے د دنیا گئے دنیا گئے علم پسل سلا خبر دے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا خدائے دے دخلے دخلے لاڑے دارو کا درد لے نا شم دعا دعا درد زما جس نصیب کرو خدایا زما جس نصیب کرو خدایا ہم زولے گلش گلش وز گٹے گٹے وندے وہم وہم پڑا جان مندے وہم وہم پڑا جان ہلکا گرم نیم یمل جانا جانا نا جدا شو